پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. نن سه شنبه ده، د تلیا میزان شپږمه د سپتمبر 28. ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینو ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی له وینا کولو تیر سو، عکس العملونه ښوولي، خو طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی.
اسلامي عمارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
په پاکستان کې سوداګر وایي چې له افغانستان سره سوداګري تر ډیره په پاکستانی کلدارو کېږي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستانی کلدارو، ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه.
د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضانو لري او بازار ته راوړي، په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرېږي. په پیل کې له سپی ولا ستانکزینه خبرونه اورئ.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر په عمومي غونډه کې لوینا تیر شوې. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تیر 2000 کال د قتلونو شمیر د وړم کال پرتله 30% لوړ شوی. خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړي چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ګوښه شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استازی غلام محمد ساقزی د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د شپږویم عمومي غونډې په وروستۍ ورځ وینا وکړه. طالبانو لدی چې د افغانستان دایمي استازی له وینا تیر شوی هرکلی کړی دی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمائندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي انټونی ګوتریش ته هم یو لیک استوالی او له هغه غوښتي و چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی به نن او سبا د استادو جرګې او همدارنګه د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور ولري. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوری غوښتونکي سناتور جیمن هاف د نن ورځې د غونډې تر پیل مخکې د پښتنو یو اوږد لیست چمتو کړی او د دفاع وزیر لوی راستن ته استولی. په دغو پښتنو کې د کابل د اگست شپږویشتمې د تراګریز برید، همدارنګه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو پاتې شوي تجهیزاتو او له تراګری سره د راتلونکو مبارزې په اړه باندې د پلانونو په تړاو باندې پښتنې مطرح شوي دي. دوه اونۍ مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مشرانو جرګې او د سنا جرګې د استازو جرګې د نظامی کمیټو کې لسخت نیوکو سره مخ شو او زینو ان د استعفا وغوښته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن لامر سره سم د اگست له 13 را مخ کې ټول امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران او د غوی کورنۍ وستل شو. نړیوالی جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل تیړنې بیا پیلوي او لومړی توپ هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د سارنوال کریم خان په حواله په مفصله بیانیه کې پرون یاد شوې. په اعلامیه کې د سارنوال خان په حواله راغلي د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شوو جرمونو شدت، اندازه او دوامدار ډول چې پکې په ملکي وګړو د بې توپیره بریدونو، تورونه، غیر قانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو پر وړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکی وګړو باندې اغیزه کوي شامل دي. د بشري حقوقو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو کڅ هم لدی اقدام هرکلی کړی، خو د نړیوال جنایي محکمې د اعلامیې په ځینو برخو انتقادونه کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا مرستیالې پیتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څیړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څیړنو لرې کول په دې معنا دی چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر 2023 کال د قتلونو شمیر د وړم کال په پرتله 30% لوړ شوی. دا له 1980 کال راهیسې چې په کلنی ډول د جنایتي وژنو شمیر ثبتېږي، د قتل تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کیږي. د امریکا د څېړنو فدرالي ادارې اف بی آی پرون دا شمیرې خپرې کړې او وی ویل 2023 کال ټول ټال د وژنې 1500 پیښې ثبت شوي. د وژنو دا شمیرې د 2019 کال د شمیرو په پرتله 1901 ډیر مرګونه ښی. د راپور له مخې 3% دغه وژنې د وسلې په وسیله شوې دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي رادیو ډاٹ کام، یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په خپل ټویټر کې لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي به د معمول په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت دایمي استازي غلام محمد ساغزی د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستیو شیبو کې نوموړی له دغه وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ماموریت په خپل ټویټر پاڼه د ساغزی له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د هیواد د ملي ګټو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو او همداشان د دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. نوموړي همداشان زیاته کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و چې غلام محمد ساغزی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې یې نوم د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي ساغزی نوم د وینا له لیسته لرې سوی، د ساغزی له څرګندونو پرته تر اوسه د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت د دایمي استازي د غلام محمد ساغزی د نوی نه هرکلی کړی او ټینګار کوي. دا چې طالبان په ټول افغانستان ولکه لري، نو د نړیوال اصولو له مخې باید دغه څوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو مطبوعاتي غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال نه باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه راوړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کې د لایسیسي په داخله او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای شي. لدی ورها خواڅخه ټولې هغه هڅې چې په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه شي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه دی منلی او د پخواني حکومت استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی. د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته یو ځل تر سره کیږي چې له معمول سره سم د هر هیواد ولسمشر یا د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازی وینا کوي چې د خپل هیواد او لسونو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکې کړي.
ومودل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد ویلي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازي د ملي ګټو په خاطر له وینا کولو تیر سوی دی. په پام کې و چې غلام محمد اسحق زئی پرون ناوخته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یا عمومي غونډې ته وینا وکړي. جرمنی ویل طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته کښینی چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
جرمنی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د جرمنی ځانګړي استازي والتر لیندلر د دوشنبه په ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړي شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوحه کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
Fostering of international terrorism.
The Hind Lapara de Germany zangri astazi ziyata kra haga pa Afghanistan ki de Taliban le bariya urust de trahgari de ziyati do de ihtimal para khpal andekhna le hindi charwa ka sara sharika kade. Khagli Lindler ziyata kade de trahgari pawdan de mubarizi pagadun hits lu ya narewala masala de Hind le huzur prata nashyal kede. هند چې د پخوانی افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست، خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو سیال ولسمشر کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه کوي چې د سوداګرو ټولې ستونزې هوارې کړي. د خبرې د طالبانو له لورې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ټاکل شوی سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د نړیوالې سوداګریزې خونې، نفت او د ګازو د اتحادیو له مسؤلینو سره په یوه ناسته کې کړي. نوموړي ویلي چې سوداګر د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. د وزارت سرپرست د غشان د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره د قانون په چوکاټ کې په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر اسانتیاوو برابرولو ډاډ هم ورکړ. د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له افغانستان سره د سل میټریک ټنه اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه مرسته د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له لورې د یاد وزارت په چوکاټ کې د دې هیواد له بزګرانو سره کیږي څو د دوی په حاصلاتو کې د پام وړ ښه والی راشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي صدر اعظم د یادې موسسې له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال دواړو خواوو په دوه اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د ای ایچ ایچ موسسې مسؤلینو ژمنه وکړه چې د اصلاح شویو تخمونو د مرستې سربیره به له دې هیواد سره یو شمېر نورې مرستې هم وکړي او په وینا یې یو شمېر بزګرانو ته د ژورو څاګانو د ایستلو پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وات یا افغانۍ نوې پوله، یو یورو یو سل دوه افغانۍ دیش پوله، یو پوند یو سلو اتلس افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال دروشت افغانۍ د اماراتو یو درهم دروشت افغانۍ 60 پوله زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 60 پوله زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې په 499 افغانۍ بدلیدي.
اقتصادی خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. یو اقتصادی مسأله څېړو. د پاکستان تجاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغیزمن سوی او اوس د تجارت د ډالرو پر ځای په پاکستانی کلدارو پیل سوی دی. دوی وایي چې د اګست پر 15مه طالبانو افغانستان ونیو او امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې چې له دې سره د دوی کاروبار هم اغیزمن سوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عبدالهی کاکړ په راپور کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارو د ګډې خونې په خوانی مرستیال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 8مه نیټه مشاله ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي چې لکبل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکي رسمي تجارت کم سوی دی. د نوموړي په اندازه شایي د رسمي تجارت کچه 80% کم سوی وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت. تاسو وګڼئ چې 20% هم نه دی پاتې شوی که نه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه دلته مطلب دی چې افغانستان ته ځي که نه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي که نه. یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ ډېر. خو دا ډالر په تھرو به کېدو، فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو، ریمیټنس به راتلو او په اکاونټ کې به ډالر جمع کې ور غوښتل، نو هغه خو فلال هلته داسې کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کې چېرته کتلې نه و چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی که نه. نن سبا زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه 250 ټرک افغانستان نه کنټینر راځي که نه، نو دا پاکستان نه 140 یا 150 پورې ځي که نه.
کله چې د اگست پر 15مه نیټه طالبانو کابل ونیولې نو امریکا د افغانستان 9 اربع ډالره کنګل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نورو بینکونو ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دی یو کس ته تر 2000 ډالره زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای سي چې په میاشت کې په 4 مرحلو کې 25000 ډالره وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته اوښتی. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس په خوانی مشر داروخان څکزی وایي چې د ډالرو د نشټوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن شوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشاله ډول د رسمي تجارت له مخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کېږي. البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دی روان، په پاکستانی روپۍ کې. ما ته یو انفیشل خبر به درته وکړم چې په کسټم یو الکارت ته موږ ورغلي وو. ما ته کلکټر وویل چې موږ ته رپورټ راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په 1.3 بلیونه روپۍ پاکستانی د بینک وتلي. 2 پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې دا ټایم په کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستانی کلدار اوس، ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه او افغانۍ سټیبل نه ده. د افغانۍ څه خلک وام کوي چې افغانۍ که درته پرته وه سبا به نور راکښته شي، نور به راکښته شي پاکستانی روپو باندې کاروبار.
زاید چنواری او داروخان څکزی وایي چې له افغانستانه پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اتاق تجارت لومړی مرستیال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي هلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو ته بهتره چې زموږ صادرات موسم و، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډیر دي. تقریبا هره ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350 370 380 موټر موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 16مه نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان او افغانستان تجارت له 13 کلونو راهیسې مخ په کمیدو دی. د زاید شنواری په خبره د 2020 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیونه ډالره مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د پوینه هم دا وجمبه په پخوا کلونو کې تر 1 ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل سوي 9 اربع ډالر آزاد نسی نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحقزی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په دې اړه مو مخکې راپور واورید. میرمن شکریا برګزی چې د ولسي جرګې پخوانی استازي ده او په ناروې کې هم د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړی ده. راسره د سکایپ له لارې په مستقیم تماس کې ده. میرمن برګزی، مننه چې په خبرونه کې راسره ملګری سوی. څه فکر کوي چې افغانستان اړتیا نه درلوده چې خپل ژغ تر نړیوال ورسوي او اوس دغه ژغ ولې تر نړۍ پورې ونه رسید؟
سلامونه نیکی هلی. اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه په سش کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره، د راتلونکي بشري مرستو دپاره، او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلې حالات وتل او د یو سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوی وای. متاسفانه زه فکر کوم چې بل هر یو کچیری تاسو د عمران خان وای نامو اوریدلی او د ولسمشر بایدن وای نامو اوریدلی او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل، او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري، مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي، هغوی خپل پیامونه ورکړل. او حداقل دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې رښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي، او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله، مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحقزی دا خبرې وکړي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي، ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ماته داسې ښکاري چې اسحقزی ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی. ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد دي، امریکا، برېټانیا، فرانسه، روسیا، چین دا په ګډه ومنله چې د طالبانو استازیتوب به په دې غونډه کې نه کیږي، او د دې ترڅنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې، او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي، دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اوتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کوای شي، او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ وته ورکړل شو. خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره او هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي، نو موږ ځان غلی نیسو. هیڅ هغه خبره چې حداقل د محترم اسحقزی خبرو ته مشروعیت ورکړي وجود نه لري. حتی که چیرې خپله ملل متحد هم نه غوښته چې د دې خبرې واورېدل شي، دی باید یو بل پرس کانفرنس اخیستی وای او د افغانستان د خلکو غږ باید اوچت کړی وای.
ښاغلی اسحقزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي وو چې طالبان د واک تر لاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي. هغه د غرض د طالبانو پر سرپرست کابینه هم انتخاب کړی و چې ولس غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیری جدا، یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم دی شخصي سبت خوسي، ځکه چې کچيري هغه دریز پرونی دریز د دې معقول او پر ځای نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړي. ستونزم دغه د موږ د خپل علایق سره سم خپل کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجو. چې دا زه فکر کوم یو ستره جفا وه. زه سخت په دې خواشینی شمه چې یو هغه ملت هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ یې باید پورته شي او دا باید پورته شي چې دا ملک دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخوالو سره مخامخ دی او څنګه بین المللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي موږ بیا هم سقوط کوو. هم سکوت او هم سقوط متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیر سه خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله. زه فکر نه کوم چې تاریخ به دا رقم خلک وبخي په هر سویه په هر کچه چې د هر چا لخوا څخه چې همداراز زه فکر کوم طالبان هم په دې باندې باید ډېر خوشحاله ونه اوسي، ځکه چې که چېرته د افغانستان د خلکو غږ او سیټ نن په ملل متحد کې خالي دی نو دوی په دې باندې خوشحاله نه سي. که چېرته دوی هم ځان افغانان ګڼي دا یو هغه څپېړه وه چې د افغانستان د ټول ملت په مخ کې ووهل سه، هم اوسنۍ دولت هم پخوانۍ دولت هم متاسفانه د افغانستان خلک.
ډېره مننه میرمن شکریا بارکزی و چې د ولسي جرګې پخوانی استاد د غراز په ناروې کې هم د سفیري په توګه دنده ترسره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ پر وروستۍ پریکړه را سره خبرې کولې. افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د غلام محمد اسحقزی وینا نه کوي. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالی کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه تخریب شوي دي، مسلې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغه ولسوالی د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې شوی ولسوالۍ وستونکو وای چې د پلون او پلچکونو ډنګې دو لامل دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولای. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو وستونکو ازادۍ روړې ته وویل
لا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېر غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته روړي په کلو کې یا دغه سي مشکلاتونه ډېر زیات دي. د قانون دی هغه چې کم خپل مال روړي بازار ته نو هغه ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نمړي ولسوالۍ ګڼ شمیر وستونکو له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي ترڅو د خلکو شته ستونزې حوارې شي. د دې ولسوالۍ وستونکو ګلمراد راته وویل چې د پلونو ډنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نشي انتقالولی.
پلو پلچک خراب شد د مسیر هر رو که می رویم شما پلو پلچک پراندگی سه پلو پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او کچیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نشي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نشي کولی، ځینې وخت موټر او
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ یاډوند پر لوی لارې د ډنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل وسیدونکي آصف الله ازادۍ روډ ته وویل
بعضې پلچکې چې وران شوي دي دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي، ستونزې دغه پیښې کړې دي چې رفت آمد نشي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نشي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړې ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکي محمد نومان هم د ورته اندېښنې په څرګندولو سره وویل
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده، په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زابور نه دي پلو نه دي، هغه پلچکونه چې نه هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دی خواته را انتقالو. اوس
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې
پیلیږي.
کمپلونه، پلچکونه، سرکونه چې وران وي، اسلامي عمارت دې ته ځان ته پروګرامونه لري، د دې ټولو سرکونو سروې کوي، پلونه به سروې کوي، ځکه پلونه وران شوي دي. انشاءالله دغې ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي، په هغه د هغه پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړیږي انشاءالله.
پر دې سربیره د کندز د قلعزال، چهاردرې، علی آباد، دشتیارچی او د خان آباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شویو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري. امام صاحب ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې